السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې مهم راپورونه او خبرونه لرو په کابل کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی دا مو د سر موضوع ده خو خبرونه لرو چې اول به واورو د مهم خبرونو سرټکی په کابل هوایی ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی دی. په دې ډله کې 14 امریکایي عسکر او 28 طالبان دي او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 500 عسکر استوي. احتمالا دا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره استول کیږي چې له افغانستان اروپا ته روان دي. او په قزاقستان کې وی 14 لکتر لګه شپېته کسان ټپیان کړي. پوره خبرونه د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوو خلکو شمیر 15 اتیاو ته پورته شوی دی. په دې ډله کې 28 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د 143 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د 14 عسکرو په وژل کېدو سربېره 18 نور عسکر ټپیان شوي هم دي. رویټرز خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د مرګجو بلشمیر په څو راپورونو کې د طالب چارواکو او دروختونو په حواله خبر کړی دی. خو لا هم د عامه روغتیا وزارت او نور معتبرو مراجعو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګجو بل کارشمیر نه دی روښانه. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي چیرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول ډک دي. خو لا هم د پیښې ټپیان چې ټولې ملکیان ښځې نارینه او ماشومان دي وروړل کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللی. د ایران د هوایي چلان ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمیر الوتکې د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کام ایر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د ده په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. چهارشنبه پر اس په کابل کې د امریکا سفارت لخپلو ادباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو ادباو ته د ورته خطر خبرداري ورکړه. لدی خبرداري څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. اماراتي چارواکي ویل کله چې طالبانو کابل نیولې 28000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوې دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورسپانې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2000 د بریتانیا او 9000 د امریکا له لوري حال ته رسول شوي. د طالبانو لاسه د کابل تر لویدو مخکې 8500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوی وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 3000 تنو په لیږد ولو کې مرسته کړې ده. د بلغاریا چارواکو اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 500 عسکر استوي. دوی احتمالا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره سول کیږي چې له افغانستان څخه اروپا ته روان دي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډیره له بلغاریا تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پانایاتوف په یو بیان کې وویل د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډیریدو دی. د بلغاریا د دفاع د وزیر په وینا دا عسکر به د پولیسو او نورو امنیتي قواوو سره د موانعو په رامنځته کولو او نظارت کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیې او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار ډیر شوی. یونان او ترکیې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان باندې د طالبانو لخوا د نږدې ټول افغانستان تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هیواده د راوتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه د 2015 کال د کډوالۍ د کړکیچ بیا تکرارېدو په اړه اندېښنه لري. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 140 افغان سکانو او هندوانو مخه نیولې چې غوښتلې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د افغان سکان او هندوان د پنځمې پورس په ډیلی کې د خپل مذهبي پېښوا سری ګورو تک بهادر د زوکړې په څلور سوه کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان ول چې مخه ونیول شو. د هند په پلازمینه ډیلی کې د ګوردوارې مسول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بیلابیلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو هندوانو او سکانو ته اجازه ورنکړه چې په دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د قزاقستان چارواکي وای په جنوبی ولایت جامبیل کې د مهماتو په ډیپوګانو کې د چاودنې له امله لک تر لګ شپېته تنه ټپیان شوې دي. چاودنه پرون شوې ده. د چارواکو په وینا او روزونکو د چاودنو له امله د لګیدلې اور د مهار لپاره ټوله شپه کار وکړه. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویل د پیښې له ځای سره نږدې د څلورو کلیو اوسیدونکو هم امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاو پوځیان، پولیس افسران او ډاکټران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره ټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټویټر ویلي پیخه کې لکټر لګ درش تر ټاپیان سرتیری او د بیړنوي برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. 2019 کال کې هم د قزاقستان اریز ښار ته نږدې د مهماتو په ډیوکپو کې یوې چاودنې څلور کسان ووژل او لسګونه نورې ټاپیان کړل. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې پرون دوه بمي چاودنو چې مسؤلیت داعش منلې د ځینو راپورونو له مخې شپېته افغان ملکیان او دیارلس امریکایي پوځیان وژلي. همداراز یو سلو درې څلوېښت افغان ملکیان او پنځلس امریکایي سرتیري ټپیان دي. د مرګ ژوبلو شمیر د بدلیدو په حال کې دی او ویره شته چې د مړو یا ټپیانو ارقام لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لک تر لګ دیارلس امریکایي عسکر وژل شول او پنځلس تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لک تر لګ شپېتو تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېښت نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو دولسو ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست یو دیرشمه اله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورستۍ نیټه ټاکلې وای، پراتونکو څو ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
چودنه چیرته وشو
داخله بیرون
کې بیرون کوم ځای کې و
دا بیرون دا یو نه وند د جویش کا
مردم په بسیار زیات دخل هیڅ کنه یک 400 500 نفر کوم دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمه ده بین هم افتاد نیمه ده بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خونو کن پاشید.
د کابل د پرنیو انتحاري بریدونو زيني عيني شاهدانو چې ویلې ټپيان غن ټپيان رښتونو ته انتقال کړي او درنی چاودنی وي. په همدې ارتباط د نړۍ رهبرانو هم تون خبرګونونه ښکارا کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل پرونی حمله وحشیانه بللی دی، د آلمان صدر اعظم انگلا مرکل هم خبرګون خو دلی دی، او ګڼ نور مسائل په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوای ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریتونه وو، له پراخ خبرګون سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرشوب لاوشته ده. د بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي یو شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه، یک 400-500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد، نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را. کمیال مکمل کل لباس هایون خون و خون پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گری پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګر ووځي، ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبري کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یو وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د دغو بریتونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی وو. دی وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشول او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېر اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووبشل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. کاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سه شنبه پر ورځ چې د اگست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دی لانا فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته په انلاین باندې باندې واوري. په همدې سره رسیدو د دغه پروګرام د خبری برخي ورسته موضوع ته د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصره به واوري. تر هغه وروسته بیا ازادي رادیوي مجله خبره شي.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټلو مسأله مهمه نه ده، مهمه لدی هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندیشنو ډکه پښتنه کوي چې تر څه بریده د خپل مهم امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولای شو. ورسپانې ویل کې د دې هیوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی له سیسې دوام وکړ. ناتو او شریکان پکې شکیل شول او په څونو کې د متحد ایالاتونو له وی پریکړې سره پای ته ورسیده. دا چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهالويش وټاکه پرته له دې چې له خپل شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کریسچن ساينس مانیټور ویل کې دا څرګنده ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وټلې و ځانګړې قضیه ده. لې وی دوامدار جګړې بهر کېدل دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویل دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. تاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د اګست تر یو دیرشې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي راتلونکي اونۍ ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي لږ تر لږه یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شاکوي. مارک فریډریکس چې په روسه ښکال افغان ملیشو برم تکړ. ورسپانه لیکي طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیز یو شمېر کسان برم تکړی دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډریکس به وروستی یوې چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډریکس کورنۍ پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشی کړي. ورسپانه بیا د فریډریکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشر تاسو ویل چار امریکایي چغواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپل کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورسپانه لیکي پولند لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورسپانې د پولند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشدیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولند خپل ډیپلوماټانو او پوځانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپل وروستۍ ډلې هم له افغانستانه وایستله. بل ورسپانه ګارډین بیا د بریتانیا د سر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړې دوده او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پروندا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست تر یو دیرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ تر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف د غزغم نظریه چې ما تر اوسه په زماده پراته د ملل وړنو غو نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1401 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شو چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالي ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا خکولا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا خکولا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړي چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راتغږیږي. یار صاحب لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کوم انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، اته دېرش ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژېي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو لخوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دېش ګڼې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډېره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې، او هغه حساب یې منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلي پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات، دا سره ګډ وډ سوله و، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې دغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخته و، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و، همغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر با احساسه باسواده سړی و، هغه ډېره گزاره کوله. یو خو یې کرایه ډېره کم اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنیس ول بیا په سیاسي فعالیتو کې اکثر ملګری مصروف ول ډیر ملګری مو پرسنل د بینواټولنې شکله مجلې چې وو هغه په لورز دکړو هم بوخت ول اکثر بهر ته په لورز دکړو په سولاړل ته ټول عوامل لا سره ور کې چې شکله مجله ودرېدل.
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنیو دا ټولې خورا زیاتې شوې وې نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تیریدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی شو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدې. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نور مرستې اتکا وه هغوی وتړل شولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل د خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو په دې وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده. د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیز بحرانونو مصرفې دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې حد اقل یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 15 گونوی خو هغه دی مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و په لاره کې و په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې. زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه ده نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو نو موږ به نور هم غرق کیږو نور به هم خرابیږو دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي اما تر هغه وخت پورې چې په انسان کې سا وچونیږي تر هغه وخت پورې چې لاس پښه خوځولای شي باید لاس پښه خوځول څخه لاس وانه خو نو موږ هم دغه سوي اراده کړې ده خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي د پاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومان د خوندیتوب ټولې یاست د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومان ته کیسې او ماشومان ته ترانې او شعرونه او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده یوه جمله ده یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. پلار کې منسال منډي ونه وایي پلار کې سړک راځي سړک څنګه دوی وګوري هغه ټرافیکي موټر دغه سره څنګه آشنا سي څنګه ځان خوندي کی څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا طالب درې د ښوونځي مخ ته قسم قسم شیان خرڅيږي دي خو پیرکی او بلا او بتري ماشوم خپل سي هغه باندې نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم زاړه خوړم په خرڅيږي ماشوم ناروغيږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه د سی وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غون تورتا چول سوي دي چې دوی پويسي او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي له استاد ډاریږي غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کېږي هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتي ری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه نوځي یو یو په ولیک کې یا یو استولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځیدل کمزور به وغورځي زور ور به ټولو په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کې چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه نوځي سین ته ټولګی ته تاسو هم دغه سلاړ سي یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشته ز ماشوم د خپل بوت تارنم نشته تړلای دا څنګه موږ ورزدک. نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش ادي کورنۍ ورونه خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري دیغو په مرسته دا کتاب کورته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو یو الکه جنې ملګری کې دی سیده ټولګي دی لاري دغه شته مم نظر ور کړی خو دغه پیغامونه دا سیده لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل دا کوم شوم خو وچ پیغام نه راخلی. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خغه د ماشوم لپاره نه د لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر
هغه څوک هغه چا لیکلی دی وای څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله دی ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نسي، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کدي، وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سي ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سي ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړه مسایلو ته متوجه کیږي. د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کلي نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی یم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسکو دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نشته قبل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و ماته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیمې لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان په څو کورو ګرځوي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه د څو کسانو ور معرفي کړه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذې کور ده چې دا استاذ په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دی له کتابخانې سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې ماشومانو سره خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سو ژبې زما د اولادونو یې، لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي کتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه په خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره سم پکې نه وي؟
یو څه مترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر بدلې ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی او یا ادیبانه سوی او یا اخباری سوی او یا ژورنالیست دي زبا، دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویل، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی، نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کښته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کې، که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی در کې، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزو څنګه وتونېدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کوي، کتاب لولي، یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول رالیږلی چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه ګوره ترشلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړه چې ترشلو می حساب زده کی په دې اومه چې دا به ورته ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخې دا کې دې سړي وړي خبرې ډېرې اوریدونکو وو خانې زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي د نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
یعنې تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې آسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې آسان خلو کې دې خبره را کړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په زړه تربه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچی بوله او کلمه کتابچې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځاینه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کوم بلبل بهیرونه درودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل ارتیا و امدې ترڅنګ داسې فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د 350 غونډې شاوخوا وه مکلیزه کېده نو تر دې زموږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله و او بل دا و چې د حکومت مسایل چې دلته مطرح کېدل د حکومت موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سوچ چې د ځوانانو تند موجوده و یعنی دا د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کړې نو په دې سره باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، منتدغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغسې مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې کاملا هغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو، پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو چې ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو د زمينه ورته مسایدل.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته دي هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنی 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري، نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل یو اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهمو مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث به کیږي، او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې، کده د فرهنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو، او د غزمون کې چلنه به له دوی سره شریکيږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او گردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لري کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا چیرې راخی. پنځه زره سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرهه لخکر چاپیره،
او اسونه په سرونو دنګېدلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی په کې ړنګ دي، د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، په کې سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان په کې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی رادیوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
زندگی زندگی کی یارا پست شخاوری بھی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشا لے کی یارا ہگا شناسی ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناسی ماہم ہگا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سلامی گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سلامی گوری